امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه آشنا نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشتې و 20مه د جنوري له 14 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د فوز لوی درسیس ته ویلي دي چې د وروستیو تورستي بریدونو عملین په پاکستان کې دی ردي. په سوریه کې د سوریه د ځواکونو او دایش جنگلې ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي او د امریکا منتخب ولسمشر به د جمعې په ورځ د خپل منصب لوړ وکړي.
قدر منو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري. ولسي جرګې د وکیلانو د امنیت خوندیتوب لپاره افغان حکومت ته د لا زیاتو امنیتي اسانتیاو د برابرولو وړاندیز کړی. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په پریکړو کې به د بشري حقونو ونډه او اغیزې څی او نن شمالي وزیرستان ته له خوست نه د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس په موقعې پوره خبرونه ته چې متی الله عابد درته وایي.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د کاکا زوی هاشم کرزی چې د تیر سه شنبې په ورځ د قندهار په برید کې سخت ټپي شو نن یې د نوې ډیلی په روغتون کې سا ورکړه. د کندهار د 14 د متحده امیراتو د 15 ډیپلوماټانو او د کندهار د والي مرستیال په ګډون 11 تنه وژل شوی او په کابل کې متحده امیراتو سفیر او د کندهار والي په شمول ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوی. هاشم کردی د عین مینو په خارګوټي کې متحده عرب امارتو ته د یو روغتون د جوړولو لپاره وړیا ځمکه ورکړې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د فوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي دي چې په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سه شنبې تورستي بریدونو عاملین په پاکستان کې دیره دي. ارګ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوا ترمنځ د 13 ورځې د ټلیفون اړیکو په اړه په یو بیان کې ویلي د پاکستان لوی درستیز پرون مخان د ټلیفون تماس لاره افغانستان کې وروستي تورستي بریدونه په سخت ټکو غندلي او د افغانستان له خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې په داسې حال کې د 2016 مالي کال بودیجه نن په غوس اکثریت سره تصویب کړه چې ټاکل شوی دغه جرګې وکیلان د روانې چهارشنبې په ورځ خپله ژمنۍ رخصتي پیل کړي. د افغانستان د مالی وزارت د دغه هیواد د نوي مالی کال د ملي بودیجې مسوده چې نږدې 499 میلیارد افغانۍ ته رسیږي د عقرب میاشتې په 13 نیټه ملي شورا ته استولې وه. د 2016 مالی کال د بودیجې په مسوده کې څه باندې 288 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې ته او 168 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجې ته ځانګړې شوې دي. په سوریه کې د سوریې د ځواکونو او د داعش جنګیالو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوې دي. د ریوټر خبري اژانس وایي له دوشنبې راهیسې یوازې په تیار زور کې 2 تنه وژل شوی. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلوي د خلک له هغه وروسته وژل شو چې د سوریې حکومتي ځواکونو د دغې سیمې د بیانولو لپاره عملیات پیل کړل. د واشنگتن ښار د ډونلډ ټرمپ د تحلیف د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ټرمپ به د جمعې پوره د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي او رسمن به سپینې ماڼۍ ته داخل شي. د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په پریکړه کې به د بشري حقوقو ونډه او اغیز وڅېړي. دا هغه پوښتنه ده چې په دې ورځو کې د ډونلډ ټرمپ د کابینې د مهمو نمایندانو په اړه په کانګرس کې د غونډو په ترڅ کې تر کېږي. د ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو وخت وادو ته چې وکتل شي نو دا پوښتنه نور هم اهمیت پیدا کوي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت تاسو ته اورو.
ډونالډ ټرمپ د عراق د تیلو په اړه په انتخاباتي مبارزه کې وویل په کار د متحده ایالاتو د عراق د جګړې په وخت کې تیل نیولی وای او خرڅ کړی وای.
په خوا وختونو کې به چې موږ جګړه وګټله نو د جګړې غنایم به د فاتح ول.
سارا مارګن د بشري حقونو څار ادارې د واشنگتن رئیس وایي دا ډول تبصرې دا پوښتنې منځته راولي چې ډونالډ ټرمپ به په بهرنیو هیوادونو کې د بشري حقونو له مسلې سره څه ډول معامله وکړي.
زموږ غټه اندېښنه دا ده چې دا اداره به یا پکې دلچسپي نه لري او یا هم به په نورو ډګرونو کې د خپل مقصد په لاسته راوړلو کې ترېنه کار واخلي.
سارا مارګن وایي ډونالډ ټرمپ دا لیوالتیا لري چې له مستبدو مشرانو لکه د روسیې ولادیمیر پوتین، د مصر له عبدالفتاح السیسی او د سوریې له بشار الاسد سره په ګډه کار وکړي.
د دې ویر سره سره چې ښایي د امریکا منتخب جمهور رئیس د منځني ختیځ په اړه د واشنگتن تګلاره بدله کړي، د اویا هیوادونو او سازمانونو استازو د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره دوه خپلواکو هیوادونو د جوړولو طرحې په عملي کولو ټینګار وکړ. د فرانسې په کوربتوب دې غونډه کې د اسرائیل او فلسطینیانو استازو ګډون نه درلود. که څه هم چې فلسطینیانو د کانفرنس هرکلی کړی خو د اسرائیلو صدر اعظم د پاریس غونډه بے گٹھے بل دا د اسرائیل او فلسطین ترمن د سور مخامخ خبرې د سوار لس د پاسه د زرم د لومړیو را پدې خو په ټپه درې دلې دي. او د امریکا په ډیرو ایالتونو کې سړه هوا لا پسې سړېږي او داسې چې په ځینو سیمو کې هوا کچا د سانتیګراد په حساب لس درجو منفی ته هم رسیدلې ده. خو د هوا حالات او د اقلیم بدلون چې نړیوال تودوخه هم برخه ده دوه بل بحثونه دي. او د نړیوال تودوخه د بحثونو په دوام کې کالیفورنیا کې سیړونکي په دې باندې خبرې کوي چې ستونزې باندې څنګه دوی لاسبرې ترلاسه کړي. او نن په امریکا کې د مارټن لوتر کینګ ورځ لمانځل کیږي. د هر کال د جنوري میاشتې په درېمه اونۍ امریکایان د مدني حقوقو د فعال مارټن لوتر کینګ په یاد کې ورځ لمانځي. اکثره خلک په دغه ورځ د تبعیض په ختمولو او د مدني حقوقو د ترویج لپاره د مارټن لوتر کینګ خبرې او هغه هڅې یادوي. مارټن لوتر کینګ د امریکا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې او بشر حقوقو سره ستر فعال تیر شوی چې د نه ستړي کېدونکو مبارزې په برکت یې په امریکا کې د تور او سپین توپیر له منځه لاړ او ورسره ټولنیز عدالت او مساوات په عمل کې پلی شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي شورا پر غړو باندې له مرګونې بریدونو وروسته ولسي جرګې د وکیلانو د امنیت خوندیتوب لپاره افغان حکومت ته د لا زیاتو امنیتي اسانتیاوو د برابرولو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولې امنیتي ادارې د ملي شورا د غړو د امنیت خوندیتوب لپاره د شوو وړاندیزونو د عملي کولو پر سر په ګډه کار کوي. په موقعی په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د خپل ژمنۍ رخصتیو په درشل کې چې راتلونکو چهارشنبه پیلېږي د خپل امنیت په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو ترسره کولو غوښتنه وکړه. هغه افغان ولسمشر او امنیتي بنسټونو ته په خطاب وویل
در ارتباط به امنیت اعضای محترم شورای ملی
د ملي شورا د محترمو غړو د امنیت په تړاو په پلازمینه کابل او ولایتونو کې او د مرکز او ولایتونو ترمنځ لوی لارو کې چې خامخا به وکیلان د خپل موکلینو د لیدلو لپاره قربان سفرونه کوي باید په دې برخه کې کلک امنیتي تدابیر ولري.
همو تدابیر امنیتي شدید خود باید داشته باشند.
د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسون رئیس عبید الله بارگزی وویل چې د ملي شورا د غړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د دغې جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون په همکارۍ له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره په دریو برخو کې موافقې ته رسیدلې دي. ښاغلی بارگزی وویل د دغې موافقې له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو وکیلانو ته چې د مرمۍ ضد یو یا دوه موټرې لري خو رسمي اسناد ورسره نشته ځانګړي کمپیوټري کارتونه ورکوي چې په سړکونو باندې د ګارنیزون او نورو امنیتي ځواکونو لخوا ونه درول شي. هغه د غرازو ویل
د هر وکیل صاحب د پاره چې دوی د رئیس صاحب جمهور سره په دې کې مشوره لري څلور څلور بردګاران باید نور ور اضافه کړي ځکه په څلور بردګار د وکیل د ځان حفاظت وساتي او کده کور حفاظت وساتي درېم د هغه وکیل صاحبانو کورونه چې دروازه پورې هغه تحکیمات نه لري د هغه د پاره سمته خښتې او هغه دروازه هغه موانع چې امکانات لري دولت په نظر کې ونیسي فقط دغه واګزارش موږ دوی پر دغه درو ټکو په سلا سره کړی دی
په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای ټول امنیتی بنسټونه د ملي شورا د غړو د امنیت خوندیتوب لپاره د شوې وړاندیزونو د عملی کولو پر سر په ګډه کار کوي دا دغه وزارت وایان صدیق صدیقی امریکا غټول
دغه پیشنهادات او هغه وړاندیزونه چې مطرح شوی دي د غوی لخوا هم شورا لخوا هغه ټول د چیرین لاندې وی او ک چیرته تمهیز وکونه کې د امکانات وی او مونږ وکولای شو چې د امکانات دوی ته برابر کو خو په دې شک نشته چې هر اقدام به دوی د امنیت لپاره ضروری نو وړاندیزونه سوي موږ به دا ټول څېړو او بیا به د امکاناتو په چوکاټ کې به حتما دوی سره په خبرو اترې کې یو او دوی لپاره به هغه ټول اقدامات لاس لاندې ونیول شي چې څو دوی اندېښنې لري شي
د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي چې د روان کال د جدي میاشتې له پیل راهیسې په کابل او ولایتونو کې د ملي شورا پر یو شمېر غړو مرګونی بریدونه وشول د دغې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د ولسي جرګې د غړي معلم میرولي خان پر کور برید وشو چې په نتیجه کې ښاغلی میرولي ټپي شو او د کورنۍ دوه غړي او دوه ساتونکو وژل شول له دغه برید یو اونۍ وروسته د ولسی جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو چې پکې د ښاغلي بهشتي په ګډون څلور تنه ټپیان شول همداشان د ولسی جرګې وکیل رحیمه جامی د تیرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار په دارلمان سړک کې د ځانمرګي برید لامل ټپي شو او په همدې ورځ په کندهار کې دغه ولایت د والی په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د ولسی جرګې غړي باز محمد جوزجانی او د مشرانو جرګې غړي سراج الدین سفری وو وژل شول ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په پریکړو کې به د بشري حقوقو ونډه او اغیزې څه داغه پښتنه ده چې په دې ورځو کې چې د ډانلډ ټرمپ د کابینې د مهمو نوماندانو په اړه په کانګرس کې غونډه کیږي منسره غلی ده د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو د وخت وعدو ته چې وکتل شي نو دا پښتنه نوره هم با اهمیت کیږي تفصیل په رپورت کې اورو
Keep the oil.
تیل ترینه ونیسی. دا هغه وعده و چې ډانلډ ټرمپ څو ځلې په خپل انتخاباتي مبارزه کې وکړله ډانلډ ټرمپ د عراق د تیلو په اړه په انتخاباتي مبارزه کې وویل په کار د متحده ایالاتو د عراق د جګړې په وخت کې تیل نیولی وای او خرڅ کړی وای
په خوا وختونو کې به چې موږ جګړه وګټله نو د جګړې غنایم به د فاتح ول
سارا مارګن د بشري حقونو څار ادارې د واشنگتن رئیس وایي دا ډول تبصرې دا پوښتنې منځته راولي چې ډانلډ ټرمپ به په بهرنیو هیوادونو کې د بشري حقونو له مسلې سره څه ډول معامله وکړي
زموږ غټه اندېښنه دا ده چې دا اداره به یا پکې دلچسپي نه لري او یا هم به په نورو ډګرونو کې د خپل مقصد په لاسته راوړلو کې ترېنه کار واخلي
سارا مارګن وایي ډانلډ ټرمپ دا لیوالتیا لري چې له مستبدو مشرانو لکه د روسیې ولادیمیر پوتین د مصر له عبدالفتح السیسی او د سوریې له بشار الاسد سره په ګډه کار وکړي خو دا کومه نوې خبره نه ده متحده ایالات کله داسې متحدین لري چې پر بشري حقونو یې تیری کړی دی خو ټرمپ او د هغه جګپولي چارواکي دا تمایل هم نه لري چې حتی انتقاد پرې وکړي دغه راز طرز العمل تیره اونۍ د بهرنیو چارو د وزارت د نوماند ریکس ټیلرسن د نوماندۍ د تایید په غونډه کې څرګند و ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی دی هغه له دې نه انکار وکړ چې دا ووایي په سوریه کې د پوتین نظامی هڅې د جګړې له جرایمو سره برابرې دي
داسې تمه کول هیڅ دلیل نه لري چې د بهرنۍ پالیسۍ هر ډول هڅې یوازې د بشري حقونو پر معیار وتلل شي په خاصه توګه کله چې د امریکا د خلکو امنیت د ګواښ سره مخامخي
پوښتنه دا ده چې آیا امریکا دې ته اړتیا لري چې د خپلو ملي ګټو او خپلو ارزښتونو ترمنځ د یو په اړه فیصله وکړي لیزلی بنجموري امریکا غږ ته د سکایپ لاري وویل چې نه دا اړینده نه ده
د بشري حقونو منل زموږ په ګټه دي دا که په اوږده موده کې وي او که په لنډه کې ځکه دا کار آسانه کوي چې امریکا په نړۍ کې موثریت ولري
پا په داسې حال کې چې ډونالد ترامپ د نوي حکومت د واک او اختیار سمبالولو لپاره ځان چمتو کوي، یو شی څرګند دی. دی به لومړی ولسمشر نه وي او نه به وروستی ولسمشر وي چې د امریکا د ملي امنیت د ګټو او بشري حقونو د اهمیت ترمنځ توازن ونه ساتي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 FM 100.15.
نن شمالي وزیرستان ته له خوست نه د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. هر ورځ 200 کورنۍ د ډیورن له کرښې اوړي او بیا په وزیرستان کې په خپلو مینو کې ځای پر ځای کیږي. د موضوع تفصیل د ابراهیم رحیمی په رالیږلي رپورټ کې اورو.
پورا 200 وزیرستانی کورنۍ د 2.5 کلونو له جلاوطنۍ وروسته نن د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د ګلان لوکیم څخه د شمالي وزیرستان په لوري وکوچېدلې. د غلام خان بندر په صفري نقطه کې ځینې افغان حکومتي چارواکي او د میرانشاه لپاره د پاکستان پولیټیکل ایجنټ هم د دغو کډوالو د ستنېدو هرکلی ته ولاړ وو. د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته د یوې موافقې له مخې چې ښایي افغان او پاکستاني چارواکي پرې هوکړې ته رسېدلي، هر ورځ 200 کورنۍ له خوست نه وزیرستان ته ستنېږي. څه موده مخکې پاکستاني مقاماتو ویلي وو چې ګنې افغان حکومت د وزیرستاني کډوالو په ستنېدلو کې مرسته نه کوي، خو د ولی ویان مبارز محمد زدران وایي چې افغان دولت پوره همکارۍ ته ژمن دی.
موږ د دوی د داوطلب تک په ارتباط باندې هرکلی کوو او ژمنه کوو چې د دغو تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې به داوطلب ډول واوسیږي، موږ ژمن یو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هره برخه کې کومک کوو.
په کال 2014 میلادي کې چې کله پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات ترسره کړل، د دغې سیمې شاوخوا 15,000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د رسمي ارقامو له مخې شاوخوا 1,500 کورنیو د خوست په ګربزو ولسوالۍ او د دې ولایت نورو سیمو ته پناه راوړه. همدارنګه شاوخوا 10,000 وزیرستاني کورنۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم میشتې دي. که څه هم ځینې کډوال ظاهراً وزیرستان ته رستنېدو نیت نه لري، خو زیاتره هغه خپل وطن ته رستنېدو لپاره خوښ ښکاري، مګر د پاکستان له حکومته غواړي چې د ستونزو حل ته یې جدي پاملرنه وکړي.
نوم عبدالله دی، ډېر ښه وخت تېر کړ، ښه خوشحالی وخت تېر چې موږ لوړ سیمې خپل وطنه بود کې چې ټوله کار د ښه احترام وکړو، په چوک نمبر کې ذات یې وکړو، ویلې چې وزیرستان خلق خاص د شمالي وزیرستان خلق ډېر ځورېدلی نه دی، په عمر کې دا یو ور وځورېدو چې موږ داس په منګول کې ونتي لکه خپل زیورنه.
کډوال وایي چې وزیرستان ته ستنېدونکي کورنۍ پر قبیلو ویشل شوي. د دوی په وینا هر قبیله د مشخصو ورځو په ترڅ کې له خوست نه کډې باروي او بیا د شمالي وزیرستان په خپلو مینو کې ځای پر ځای کیږي. پاکستانی مقاماتو له وزیرستانیانو سره د ویجاړو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مرستو ژمنه کړې، خو کډوال وایي چې بیرته عادي حالت ته ورګرځېدل کلونه کلونه وخت نیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ایریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د افغانستان خصوصي روغتونونو او د درملو تولیدونکو له افغان حکومت او قرضه ورکونکو بانکونو او پانګوالو نه وغوښتل چې د روغتیا د خصوصي سکتور په پخو درولو کې مرسته ورسره وکړي او په دې ډول د هغو سلګونو میلیونو ډالرو د وتو مخه ونیسي چې افغان ناروغان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې په درملنه لګوي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د شمیرونو له مخې هر کال 300 میلیونه ډالر له افغانستان په دیوزي چې ناروغانې په بهرنیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران او هند کې تداوي شي. د روغتیا خصوصي سکتور غواړي د دغې معضلې په حل کې ورسره حکومت، سوداګریز بانکونه او نور پانګوال مرسته وکړي تر څو د دومره شمیر ناروغانو مخه له بهرنیو هیوادونو ونیول شي او په کور دننه یې درملنه وشي. نن په کابل کې د خصوصي روغتونونو مسؤلینو او د درملو د جوړولو تولیدونکو په یو غونډه کې وغوښتل چې د صحت له خصوصي سکتور سره د مرسته وشي، مالی سرچینې ورته برابر شي، برېښنا ځای او حکومت دې په قوانینو کې ورسره کومک وکړي.
تر اوسه د مختلف منابع تر اوسه د خصوصي سکتور سره هیچ یو مرستې هم نه ده شوی. اکثرا د خپل متشبثین د یعنی امکانات د قرضه یا د هر منابع چې شفاخانې سره مرسته وشي، خامخا زه فکر کوم چې د درې سوه شاید چې په 40 میلیونه به تبدیل شي.
د عامه روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې هر کال 1.9 میلیارد ډالر په افغانستان کې د روغتیا عمومي لګښت دی چې د دې شمیرې 82% په خپله د خلکو لخوا لګول کیږي. د همدې لګښت 63% د روغتیا په خصوصي سکتور لګول کیږي. په افغانستان کې 350 خصوصي روغتونونه شته چې تر 140 په کابل کې فعال دي. هر کال د 8 میلیونه ناروغانو درملنه د روغتیا د خصوصي سکتور له لوري کیږي. د روغتیا وزارت وایي هڅه کوي ترڅو د روغتیا د خصوصي سکتور کیفیت د مرستو په جلبولو سره غوره کړي.
در وضعیت مالی موجود
په اوسنی مالی وضعیت کې موږ اړ یو چې خصوصي سکتور ته وده ورکړو. نننی ورکشاپ هم د همدې لپاره دایر شوی. موږ غواړو د بانکونو او د روغتیا د خصوصي سکتور ترمنځ اړیکې صمیمي کړو.
د روغتیا وزارت دا ډول وایي چې د عامې روغتیا سکتور تر 2013 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستندویانو د کافي مرستو تعهد لري او شاوخوا د 900 میلیونو ډالرو تعهد موجود دی. دا وزارت وایي چې 95% بودیجه یې په بهرنیو مرستو متکی ده او تر دمګړې د کمښت له ستونزې سره نه دی مخ شوی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ځینې عام خلک له نورو خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره هغوی ته حتما د ګزان ضد واکسین تطبیق کړي. ټاکل شوی د دې میاشت په پای کې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ګزان ضد کمپاین ترسره شي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لېږلی.
د خوست اوسیدونکو حاجی شربتشاه وایي چې د پولیو ضد کمپاین په ترڅ کې نه یوازې د خپل کورنۍ ماشومان واکسینوي، بلکې هڅه کوي چې د خپل چم ګوڼ نور ماشومان هم له واکسین محروم نشي. د شربتشاه په وینا له صحیح رضاکارانو سره ځکه د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته کوي چې پوهیږي د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د دغو واکسین 2 څاڅکو تطبیق دی.
خلک بالکل په ګټه پیدلی دی. دین معلومیږي چې ارڅی خپل ماشوم ته تشتوي واکسین ته واکسین په عملی کوي. یی خلک ته خو مخ خپل دغه یل دی دا چې باید دی خپل ماشومون واکسین ته تطبیق شي چې په آینده کې د پلچکول نه د نری مرز نه د دینه وژغورل شي وسته لشي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په پای کې د خوست په ګډون د هیواد په 2 سرحدي ولایتونو کې د ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین ترسره شي. پر صحي رضاکارانو سربیره ځینې عام خلک هم له نورو خلکو غوښتنه لري چې له دې موقع څخه په استفادې سره خپل ماشومان واکسین کړي او د دایمي معلولونکو ناروغۍ څخه یې وژغوري.
تاون خدا کی چانی هر وخت مایوب وی بل وخت بل ته محتاج وی واکسین خا غټه لري چاري سړای واکسین وير کی مثال د مرزای د ارش مشکل نه باش. خلک نام دا وخت نه دو چې خپل مشوم د واکسین نه پته نه کی واکسین باید خام خا وير کی ډېر غټه لري.
دینی عالم مولوی محمد داود فقوی د سالم روغتیا لپاره ماشومان ته د پولیو د واکسین ورکړه د اسلامي رسالت لمخه د ټولو خلکو مکلفیت بولی.
یو د اغه نچ اسلام مبارک دین په یو بند تایید او ټینګار کړای دی اغا علاج دی اغا وقایادو. نو واکسین هم اغه تطبیق هم علاج دی تداوی دو وقایادو د جایز عمل دی.
که څه هم روان 2010 میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا پالانو ټینګار دا ده چې له دې ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره تر 15 کلنۍ کم عمر ټولو ماشومانو ته پر لپسې د ګوزن ضد واکسین تطبیقول لازمي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ کې ویل شوی دی چې د نړۍ په مخ پر وده هیوادونو کې له تعلیم نه د نجونو محرومیت په نړیواله کچه بېوزلی زیاتی. په 2014 کال کې د نفوسو د وضعیت راپور چې د تیرې هفتې د پنجشنبه په ورځ د اردن په پایتخت کې خپور شو، د 10 کلنو نجونو په وضعیت باندې د کامیابۍ او ناکامۍ د شاخص په توګه تمرکز کړی او زیاتوي په بیوزلو هیوادونو کې لس کلن نجونې د ښه تعلیم، روغتیا او امنیت په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د اردن په پایتخت عمان کې د شهزادګۍ عالیه د ښوونځي زده کوونکې نجونې د ملګرو ملتونو لخوا په 2018 کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت د رپورټ د خپرولو په خبري کانفرنس کې د جنسیتي برابرۍ په اړه سندرې وایي. په رپورټ کې ویل شوي د نړۍ د 125 میلیونو لس کلونو ماشومانو 90% په مخپوادي هیوادونو کې ژوند کوي. رپورټ کاږي 15 میلیونه لس کلنې نجونې په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې له جنسیتي پلوه بیخي نابرابره ګڼل کیږي.
د نړۍ په ځینو برخو کې یوه لس کلنه نجلۍ د هغه فرصت په تمه ده چې وکولی شي خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ځینو برخو کې بیا په کور کې محدوده ده، د هغې د راتلونکي په هکله نور کسان تصمیم نیسي او په داسې یو چاپیریال کې اوسیږي چې د هغې امنیت او اجتماعي اقتصادي ښیرازي ګواښي.
د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د واده کولو عمر ته نږدې دي، 6 میلیونه ښوونځي ته نه ځي او د خپلو همزولو هلکانو په پرتله دوه چنده کار کوي. په هرو لسو دقیقو کې یوه تنکۍ نجلۍ د تاوتریخوالي له کبله مري او ډېرې د جنسي تیریو له امله په ایچ آی وي اخته دي. ځانوژنه د ځوانو نجونو د مرګ بل عمده لامل دی.
راځئ هغه مسؤلیت را په یاد کړو چې لرو یې. راځئ دا خبره په یاد وساتو چې هره خبره او هر عمل که مثبت وي یا منفي د یوې نجلۍ په ژوند اثر کولی شي. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې د هغې نقش څرګندوي، زموږ په ټولنه کې او زموږ په نړۍ کې.
د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د لس کلنو نجونو د روغتیا، تعلیم او حق ورکولو په برخه کې پانګونه کولی شي د یوې نجلۍ د ټول ژوند عاید درې چنده کړي.
د نجونو د ژوند د ښه کولو په برخه کې پانګونه اچول د پلان شوي فقر په معنا ده. تر هغو چې په دې برخه کې پانګونه ونه کړو نو له نیستۍ څخه ډک راتلونکی پلانو. زه فکر کوم دا هغه موضوع ده چې ډېر تاکید ورباندې نشي کېدای.
رپورټ په پای کې سپارښتنه کوي چې د نجونو د ژوند ښه کولو ته د لازمې پاملرنې نه کول نه یوازې د هغوی هیوادونو بلکې ټول بشریت ته تاوان رسوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د مهمو خبرونو لنډیز یو تل بیا. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د کاکا زوی هاشم کرزي چې د تیر شنبې په شپه د کندهار په برید کې سخت ټپي شو او نن یې د نوې ډلې په یو روغتون کې سا ورکړه. د کندهار چاودنې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماتانو او د کندهار د والي د مرستیال په ګډون یو لسنه پکې وژل شوي او په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر او د کندهار والي په شمول ګڼ شمېر کسان ټپیان کړي وو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د فوج د لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې په کابل، کندهار او هلمند کې د تیر شنبې او ترستی بریدونو عاملین په پاکستان کې دیره دي. د افغانستان ولسي جرګې په داسې حال کې د 1996 مالي کال بودیجه نن په غوسه اکثر سره تصویب کړه چې ټاکل شوی د دغه جرګې وکیلان د روان چهارشنبې په ورځ خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیل کړې. د افغانستان د مالی وزارت د دغه هیواد د نوي مالي کال د ملي بودیجې مسوده چې نږدې 3.9 میلیارد افغانۍ ته رسیږي د اقرب میاشتې په 13 نیټه ملي شورا ته استولې وه. او سوریه کې د سوریه د ځواکونو او د داعش جنگیالیو ترمن نښتو کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. د ریوټرز خبري اجانس وایي له دوشنبې راهیسې یوازې په دیارالزور کې 280 تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلوي دا خلک د هغې وروسته وژل شو چې د سوریه حکومتي ځواکونو د دغې سیمې د بیا نیول لپاره عملیات پیل کړي وو. او د واشنگتن ښار د ډونالډ ټرمپ د تحلیف د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی ده چې هغه ټرمپ به د جمعې په ورځ د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه لوړو کې او رسمن سپینې ماڼۍ ته ننوځي.
قدر مناوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ ورپسې د خبرو اترو گفتو شنود خپرونه اورئ. د خبرو اترو گفتو شنود په خپرونه کې د افغانستان د مالي کال د بودیجې په تصویب غږیږو. مالي کال بودیجه څنګه تصویبیږي او څه ډول ټاکل کیږي. دا او نور ورته پښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا الله مالش. رادیو